اوري وای کور د ځوان د باید گزاره وکوي د ښځو له حقوقو څخه دفاعنه کوي په دې برخه کې
راځو منفی پایلوت ای کله چې انجلی و دیږي د خسر په کور کې د سره باد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوی ته باید گزاره وکړي دغه ته څومره منفی اثر په خپل انجلی باندې کوي
زه ته زیات مثلا کورنۍ ته اوتری خواله زه ته زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډیره بدیږي دغه مشترک ژوند اړیکې ډیره خرابېږي مثلا د انجلی په افسردګۍ هم او مګه ژور خپګان باندې مخته کیږي ځکه چې د نسې کول خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي 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 چې نو کور دې دا نور دې موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات شي انجلۍ نه دفاع کوي مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي په دې سې نهسې تنها کېږي یوازې کېږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی شي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسېږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای په یو ګل نه پسرلی کېږي صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل شي مګر نسي کولی په دې چې تنهایي ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی شي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی شي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاهد دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې ورته وایي هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي خو دلته یو لړ کورني محدودیتونه دي دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی او عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه دا ده چې لوی ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واښونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای خزه ځکه چوپ پاتې کې خزه ځکه هر ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تریدونکي په سرګنۍ کې هر ډول د دونه په پټه خلل دې سبب هم زغمی چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت نه شي کولای، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي، وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو یا داسې وای هغه سې وای، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخته کېږي، او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی دی یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي، دا وهل شوی ده او پلرګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم، ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلانکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ کورنۍ له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي، نو که تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، خزم یو انسان ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي، له خاوندانو مې هیله داده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي، له دې ور آخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي، دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستي دي، هغوی نه پوهېږي، هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي، هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي، د بېلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي هر څوک به په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ور باندې نه جوړېږي، خاوند باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده، هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رځي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه، چې په غول او بلاک موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبره وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزه پیسې نه نه مانه مت خپل بدخه زه یا نشای ته خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کوي، د ښځې غږ که پورته شوله دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته ووایو، دغه موږ مثلا مثلاً زیبا باسواد خزای ما تعلیم میکرده، تحصیل میکرده دی، یعنی شو. ولی مثلاً کلا کلا بعض ارزشونه دی که زیده پا مخ که پی و موتور که ناست آمه او دی موتوروان سر از خبری وکمه. زوینم چې زله سره هم اکسل عمل د دین وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تک یا مثلا یو بل حرکت تک چې تو غږ ما وباسه دغه شان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داسې موارد سمخ کیږو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوری وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید دغو د خانه مې وضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې په وار تستونزو کی دی
سنتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل بعد دی تکنولوژی بعد دا وکا وکا اتا موگ دست کورانهی لرلی چه پا دونو پیدل چه جنسی عدی که چه دی زده شاید اخپلا دی دست یو قضیه اوما چه اغا پا خپلا دن پیدل چه دی خپل کور که دی خپلا تر دی زمانو دی خانه همیشه ای دی نسو استفاده که دل طریقی چه مثلا دی دی وخوان نارا یو سوک چه دی موبایل یا کمپیوتر دی لاری نایور تخودلی و چه گوره جلی داغ شایده داغ دی داغ ی حقوق دی داده مثلا د تا د تر د زیاده بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکه او در نلاش یو تا خوشی که تا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څو وکه څو نه کته حق دی څو حقوق دی خبری کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغانی ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي ایت اوس خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه لې خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي بلې خوا د خسر کور کې څوک د خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ور زم دا ویم چې تنه د یو کورنۍ د خوانه نه مثلا اته د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دیتای ولده کده بدنامي ده زم شویم چې ګره یو ولک بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ولې بیا مول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ چې اکثره کورنۍ کې پاسه اکثره قضایې کې چې موږ ور ودلې دي څه وی که او خو بچه است ایچ عیب نداره یا غلق دی ایس عیب نلیری چی مثلا هر چه چی وکا بیا مغا دی بدنامه لکه چی لمنی توریگی لمنی مثلا داغ داره که قربانی چوک ورکوی جلی ورکوی که غک پورته شی کدی توانمند شی پا دو مورد که مثلا پورا معلومات تلاسه شی دی سر پا دو مورد که مثلا رسانه دی خواهم بیا هم لکه چی پا بعض زایی که چی دی مراجع که پا غو زایی که دست بعض برنامه و موارد ولی رو ولی نشی کلی اتمن ارسوک مثلا غوری چی آزاد وی در رقم تزربه و توانه رسیگی.
چه فکر کوی آیا میرمنی با انجونی با دیدی جرأت پیدا کری دیدی واک با پیدا کری چه لخپل حق ندفاع وکری و غاک پورته کی؟
انشالله زکر چه اول وقتو که مثلا ما درتاوی چه شپل شاید دیره دیدست و قضیو سرمخ شوی آمه چه اتا تنها خسر کور که نه چه لیورا سو استفاده تکری وی جنسی تجاوزی پکری وی یعنی دیدست و قضیو مک شایدانیو چه خپل اوروری مامایی حتی په بعضو موارده که پلارونه ده دینه سو استفاده کریده ولی بیام ده غویر بایستی دو شویده که زو ویما ده مامور بسرته وی که زو ویما مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایو که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوز چی مثلا دو خلقو سخبری شویدی حداقل ده ازدکری دی پاینده دی پاره چه ده دینه سو استفاده وانشی که نور بک پورتا که که پورتا نکا ده زان پیسا که ده چه چنگی وکرهشی ده خپل زنو نمراقبت وکا با اینده که در خمته و کار ورسا وانشی امکان لری ولی نه.
اما پوهاوی دلتا چمره مهم ده چه این جونی په دیو په حواله سي چې داري ته حق ده او کچېره د سي وضعیت سره مخ کړي باید غاک دي پورته کی کله چې یو څوک په دې پونه سي چې زما حق څه ده هغه به غاک څنګه پورته کړي دغه ته عامه په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونی ورزي جسامت داتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسې په پرتل په بیلا بیل کشرونه کې راشي چې ان ایم مساوي کې چې د یو څخه تر وو پر او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی اچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دي چې اوبیزي به شکل ځانته غوره کوي. همدارنګ د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانتم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانتم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانتم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانتم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاویدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. د کوانتم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانتم نمبر د فری کوانتم نمبر مکناتیسي کوانتم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات شول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات شي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمېر زیات شي په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکی قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه د دې قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچی د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوی وی او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنی په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کای کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکټورونه د خاطه تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
دی. ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خول کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونو کې د پسمبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کوونکي دي. بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې لمرکبونه څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړوله او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه ستې تیرول غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې لري او د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایدروکاربونز وایي نو چې هایدروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاتیک هایدروکاربونونه دي او همدارنګه اورومیټیک هایدروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایدروکاربونونه مشبوع هایدروکاربونونه او غیر مشبوع هایدروکاربونونه لري. په مشبوع هایدروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومیټیک هایدروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایدروکاربونونه دي، سو کریز هایدروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومیټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې ښودنه یې کوو چې نومې ښودنه نه په لړ کې کچی تلخان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دا رنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ ہمدارنگ مشبو ہائیڈرو کاربن الکانون عبارت دل میتھان ایتھان پروپان بیوتان پنتان ہگزان ہپتان اوکتان نونان ڈیکان ہمدارنگ دامل تو ہگزان ڈیکان پورے اداس نور اس سے عبارت ہے تو مشبو ہائیڈرو کاربن الکانون نو میں شودن عمومی قاعدے ہیں پدا سے دول دے جزوی مرکبات ہے جو مجھے انٹرنیشنل یونین آف پیور ان اپلائیڈ کیمسٹری یعنی دائی پیک پر طریقہ سر ہے اداس نے ملکی جی چلی کے دزین ڈیر مشہور مرکبہ لپارک آئی پیک نو ترسن پخوانی مروج او معمول نمون ہم یا ہم پدل میں شودن کی جواز لگے جنہوں میں شودن پر معمولی سلسلوں کی دلکانوں مختلف ساختمانی ایزومیرون دعوت نم سخا دمخ یعنی این ایزو او نیو مختار پیشون پکشے شدل سر توپیر کیجئے دین الکان کے دکارمون اتمون یا مستقیم زنزیر او پا ایزو الکان کے منشاب زنزیر چیش زنزیرون پکشے جوری جا جدائی نورمال پینتانون او زنزیر لرن کے دائید ایزو پینتانون او امدارنگ دائید نیو پینتانون زنزیر لرن کے قریبا دین ہائیڈروجن نسکوی اور مشبو ہائیڈرو کاربن حاصل الکین مختلف طریقوں پر آسانی سے لاسٹ راول کیجیے دالکانوں نے استحصال دغه طریقہ ڈیرا مہم شمیرل کیجیے لکھو کو مثال کیجیے لیدل کیجیے دو میٹھا دو افتان سنگھ الکانوں نے استحصال سے لاسٹ راتے ہمدارنگ دالکان د ہلوجنیت څخه په مختلف طریقو لاس راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي اول د گرینا د گریکنارټ مرکبات هایډرولیز څخه د گریکنارټ مرکب د الکال د ہلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس راځي چې د گرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه خرابته ډیره فعال ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس راځي چې په نوموړي مادلې کې د دلا سره ورنه شو د سوي د چالو جنونو په دې باندې نسبي همدارنګ الکانون لا سره ځي دا د الکان هلوجنیت اجازه د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لا سره ورنه ده همدارنګ د الکانون هلوجنیت اجازه د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګ د سوډیم بور هایډریټ د اجازه په واسطه الکال هلوجنیت پالکان باندې پتنی شي ہمدارنگ دالکانون زین زنگتیا وای چالکانون لومړی څلور مرکبہ لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د توډخ باندې ترچې کې د کاس په حالت کې پینای کیږي ہمدارنگ چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا دکان پوری مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضی او جامد الکان بوی نه لري ترنگ چالکان یو غیر قطبی یعنی یونی پولر جوړښت لري نو له همدې قبل په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر کلوروفارم تترا کلورو میتان او بنزین کې پښتو غسره د دې حل کې دنه سر تر رسیدي هم حلیږي لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانون د حلیدو ورته ډیره کم لیدل کیږي الکانون د غیر قطبی مالیکولون ترمن د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولون د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې قبل کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ دی د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم وړیږي ہمدارنگ نمنشب الکان پشان یو منظم جوړش نلری او د مالیکول مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي همدارنګ د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره تعامل کې نه داخلي جو د غیر مجبور قانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر ډول ته دوه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدان د قانون د هالوجنیشن د رادیکلی تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د قانون د تعامز سوزولو په واسطه د قانون مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. القانون هالوجنیشن څه دی؟ القانون په تیارې کې او پادي تودوخه د هالوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د القانون هالوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې د هغې په پایله کې الکایل هالوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلی تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو القانون ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدیر فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلی تعویزي تعاملات چې په القانون کې سرته رسیږي، چې رادیکلی هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري، او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د القانون یو ځانګړی تعامل رادیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتایل رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځ ته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه القانونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به د خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل سریا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړي، چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.